په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ری په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ولسمشر ویان وی ولسمشر لیو سیاسي لیو شمیر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون په درېو مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې دي. د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت له حاله مو خبرو، پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمې مئی کې د ښځو او د ګډې اچار دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
اوریدونکو پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. ناټو ځواکونه وایي د لوګر پازر ولسوالۍ کې د غوث ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د نهو افغان پولیسو د وژل کېدو په اړه رپورټونه څېړي. د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي او کنشمیر نور زخمیان دي. او د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې د ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به یو بحران رامنځته کړي. پوره خبرونه واوري. د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوث ناتړ ماموریت د امریکایي قواوو په بمبارد کې د یو شمېر افغان پولیسو د وژل کېدو او زخمي کېدو په اړه رپورټونه څېړي. په دې پیښه کې د رپورټونو په حواله 9 پولیس وژل شوي او 14 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو تېر شپه پر ازره ولسوالۍ له څو خواوو حمله وکړه چې د چارواکو په وینا لا هم روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو بېګا د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د رحیمي په وینا نړیوالو ځواکونو تېروتنه کړي او په ازره کې د پولیسو پر مرکزونو بمبارد کړی دی. نصرت رحیمي پر دې پیښه خواشیني څرګنده کړې او ویلي چې وسلوالو طالبانو ته هم درانه تلفات رسیدلي دي. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 9 وسلوال طالبان وژل شوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهری نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک ولسوالۍ کې پر دریو پوستو ډلې حمله کړې وه چې تر نن سهار تقریبا 4 بجو روانه وه.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدن و 32 تنشان
شغلای مهری وایی پا دی حمله که 2 وسلوال طالبان و زخمیان دی 19 تن وژل شوی دی او د 4 اسکر د افغانستان لخوا د دولت لخوا وژل شوی او 6 تن زخمیان دی. د شغلی مهری په وینا د حمله په ځای کې د افغانستان د پوځ الوتکو بمبارد هم کړی دی. وسلوالو طالبانو پر دې خبرې نه دی کړی. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته د غړیتوب ورکول به بل ناوړه بحران ته لاره پرانیسي. میدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب به غیر مسؤلانه کار وي او سولې ته ګواښ لري. د ناټو تړون عمومي منشي یان سولتنبرګ تیره میاشت په بروکسل کې ټینګار وکړ چې ګرجستان به د تړون غړی شي، خو دقیقه نیټه یې ونه څرګنده نکړه. په ناټو تړون کې د ګرجستان د غړیتوب په اړه د میدویدیوف خبرې نن چې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې له سمه کلیسه ده خپرې شوې دي. ګرجستان د 2003 میلادي کال د اګست په ومه جنوبي اوسیتیاتا پوځیانو استول څو د ورڅخه جلا سوي سیمه د روسیې له پلویانو بیلتون غشتونکو ونیسي، خو د روسیې ځواکونه سیمې ته ورغلل او د ګرجستان قواو ته یې په څو ورځو کې ماته ورکړه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. د اقتصادي بندیزونو په دې پړاو کې د ایران ټولې هغه مالي معاملې چې په ډالرو کېږي، د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو پر اخیستلو او د ایراني غالیو پر خرڅلاو بندیز لګیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې پرون یې د بندیزونو د انفاس فرمان ورکړ، نن پر ټویټر ولیکل هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره تجارت نسي کولای. ټرمپ په یو بل ټویټ کې ولیکل زه بل هیڅ نه بلکې نړیواله سوله غواړم. د ایران د تیرو د صادراتو پر سکتور او د ایران پر مرکزي بانک به د نومبر په میاشت کې د امریکا اقتصادي بندیزونه برحاله سي. او د ازبکستان د پولیسو د ول ورډ با افسر مشکوک قاتل په غروختون کې چې بسترو ځان وژلې دی. د ازبکستان د کورنی چارو وزارت چارواکي دلشاد اکرموف د تیر شنبه په ورځ په خپل دفتر کې مړ وموندل شو. د رپورټونو په حواله هغه په مکرر ډول په چړه وهل شوی و. د کریموف یو خپلوان چې د ازبکستان په پولیسو کې لوړه چوکۍ لري پرون ازادي راډیو ته د هویت پټ پاتې کېدو په شرط وویل چې مشکوک حمله کوونکی تر پیښې څو ساعته وروسته نیول شوی و. دغه سرچینې په وینا کریموف د هغه تر لاس لاندې و مامور وژلی و. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت د مشکوک قاتل د ځان وژلو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت همداراز ویلي دي چې د دلشاد اکرموف د قتل په اړه هم د څېړنو تر بشپړېدو خبرې نه کوي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په پاتې برخه کې اوري چې د لوګر د امنی قومندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ازرې ولسوالۍ به سقوط ونه کړي.
غیرتي ولس ته ډاډ ورکوي چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همدار پولیس او د ولایت مرکزی حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازرې ولسوالۍ سقوط ونه کړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان وای ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په ګډون پر درې مهمو مسلو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
موضوع دوم کې سره مشوره میشه. د این جلسات موضوع پروسې صلح است و موضوع آتش بس اعتمالی در روزای عید قربان است.
د اورزغان په مرکز سرین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لار خپل کړي.
اغاز ما اوستا کبلا دا غی خواته ما اوستا سجده کو دا غزای چې دا واس پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې.
پاسې مې زموږ موضوعات کې اوري چې پر تهران د واشنگتن لخوا د بندیزونو د نوې بندیزونو لړۍ سرلننه تطبیقیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د خزو او د ګوډیا چار دوه پروګرامونه اونیز درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر ویان وای چې ولسمشر غنی له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د اور بند پر موضوعاتو خبرې کړي. هارون چخانسوري دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. ښاغلي چخانسوري دا وویل چې افغان ولسمشر د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې د هم ویلو بخي چې د یو فرمان په ترڅ کې له ټولو دولتي کارکوونکو غوښتي چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دا وروسته له هغې چې د راروانو انتخاباتو تو د نوملیکنې په پروسه کې هم د یو لړ سرغړونو په اړه شکایتونه شوي. په تېره بیا سیاسي ګوندونو په دې اړه د نارضایتۍ غږ پورته کړی دی. اجمل تورمن د موضوع تحقیق کړی دی. البته د ولسمشر د ویاند د نننۍ مطبوعاتي کانفرنس تورمن صاحب د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري څه وویل؟
بله نوري سپتا سه د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه تاسو ویل د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري وی ولسمشر د سیاسي ګوندونو سره په کتنه کې د انتخاباتو سولې او په لوی اختر کې د احتمالي اوربان په اړه خبرې کړې دي. خغلی چخانسوري د سرګندونې د سه شنبه په ورځ په وی خبري غونډه کې وکړي او وی ویل چې په دغه ناسه کې چې پرون له ولسمشر سره وشو د افغانستان له دې وزارت سره ثبت شوی 15 ګوندونو برخه اخیسته و.
در مورد نشست ها با احزاب سیاسی
د ویل سیاسي ګوندونو سره ناست درې هدفونه لري چې په دوی کې بیا اساسي هدف مشوره ده. ولسمشر غواړي په دریو مسایلو کې د خلکو له بیلابېلو کړیو سره خبرې وکړي او د غوي مشورې واخلي چې په انتخاباتو کې شفافیت او ورڅخه ملاتړ دي. دوهمه موضوع د سولې او دریمه هم په لوی اختر کې د اوربند مسله ده. خغلی چخانسوري د غشان په دغه په دې غونډه کې د ولسمشر یو حکم ولوس چې په کې له ټولو ملکی دفاعي او امنیتي مامورینو او لوړپوړو چارواکو او دغه شان د قضایا او مقننه قوې لغړو او کارکونکو غوښتل شوی چې په انتخاباتو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. ښاغلی چخنسوري دغه څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې مخکې تر دې شمېر سیاسي ګوندونو د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو پر روانه پروسه انتقادونه کړي او وایي دي په دغه بهیر کې د دوی غوښتنې په پام کې کوونه نیول شي د انتخاباتو مخه به ډپ کړي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د نوملي کړنې د بهیر لغوه کول او د بایومتریک له لارې د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول غوښتي ول. خو افغان حکومت په وار ورته ویلي چې د انتخابات پروسه کې چاته د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو دا غوښتنه بې وخت ګڼلې او ویلي چې د یادو غوښتنو لپاره کم وخت په واک کې لري. بله نوری صاحب،
تورمن صاحب د سولې په ارتباط باندې د سیاسي مشرانو له د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره چې د کتلې دي افغان ولسمشر مخکې هم دغه سي غونډه کړې وي او د دغه غونډو په نتیجه کې په پایله کې افغان ولسمشر د کمکی اختر نه مخکې اوربند اعلان کړ. آیا داسې کوم اشاره هم وشو په دې خبري کانفرنس کې د ولسمشر وایاند هارون چخنسوري د موضوع ته چې آیا په اوربند باندې سلام مشوره شوې ده کنه ده شوې، ځکه اختر هم را روان دی، دوه اونۍ وروسته د لوی اختر دی؟
بله نوري صاحب، همدغه مشوره همدغه نیدنه کتنه چې د سیاسي ګوندونو سره شوې وه. ښاغلی چخنسوري وویل چې دا همدغه د همدغه مشورو لاړه ده او وروسته تر دې ولسمشر به له یو شمېر نورو کړیو سره د دیني عالمانو سره وګوري، د ښځو له استازو سره، له بېلابېلو کړیو سره به وګوري، همدې اوربند په اړه باندې هم مشورې کېږي. ځکه مخکې په کمکي اختر کې چې کم اوربند شوی او هغې نه وروسته بیا د وسلوالو طالبانو خوځښتونه یو څه زیات شول، تحرکات یو څه زیات شول، دغه د تېر اختر اوربند هم د انتقادونو سره مل و. نو ځکه دا ځل د اوربند لپاره ویل کېږي چې د بېلابېلو د خلکو د بېلابېلو کړیو سره به مشورې کېږي او ولسمشر دا کار پیل کړی دی.
بلې اجمل تورمن مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن، چې د افغان ولسمشر د ویان هارون چخنسوري د نننی کنفرانس له مهمو ټکو خبره ورو، لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلي چخنسوري نن په خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر له یو شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتو په هیواد کې روان امنیتي وضعیت او د غراز د سولې د پروسې او د اوربند ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي او د هغوی مشورې اخیستې.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اورزګان چې یو ناکرار ولایت ګڼل کېږي، په مرکز ترین کوټ کې د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپل کړي. خو له بلې خوا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپلو خوځښتونو ته دوام ورکړی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې حملې بیا تیزې کړي دي. فراه کې هم د بالابلوک ولسوالۍ کې وسلوالو تېره شپه د وسلوالو طالبانو د حملو او نښتو راپورونه ورکول شول. دغه راز د لوګر په ازره ولسوالۍ هم د طالبانو د ډلهیز بریدونو خبر ورکړ شو چې تېره شپه یې پیل کړي وو او تر نن سهاره پورې دوام درلود. دغه راز د ازرې ولسوالۍ د سقوط د خطر خبره هم یو شمېر چارواکو د لوګر د ولایتي شورا غړو او قومي مشرانو راپورته کړې وه. خو د لوګر ولایت امنیه قمندان وایي چې په دغه ولسوالۍ ته کافي ځواکونه استولي دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې دا ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. له بلې خوا د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې په ازره ولسوالۍ کې خپل خوځښتونه پوځي عملیات لا پیاوړي کړي او د وسلوالو مخالفینو مخه ډاب کړي. نور حالې د وصل وصال پر راپورټ کې اورئ.
د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د ازرې ولسوالۍ مرکز ته د تګ راتګ ټولې لارې تړلې او د ولسوالۍ مرکز یې له ګواښ سره مخ کړی دی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم دغې ولسوالۍ ته د طالبانو د ځپلو لپاره تازه دمې ځواکونه رسېدلي، خو بیا هم د ازرې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې موجودې دي. ښاغلی ستانکزي له حکومت غواړي چې په دغې ولسوالۍ کې خپلو پوځي عملیاتونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان
حکومت باید خپل توجه جدي کړي، ځکه په ځینو سیمو کې د دښمن شمیر زیات دی. انشاءالله د سقوط امکان نشته، خو بیا هم باید متوجه اوسي سو وضعیت تر دې ناوړه نشي. بلخوا د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي د ازرې ولسوالۍ لا هم د طالبانو په محاصره کې ده. د نوموړي په خبره په ازرې کې نامنی د افغانستان په پایتخت کابل باندې منفي اغیز لري، نو په کار ده چې په دغه ولسوالۍ کې نامنیو ته د پای ټکی کېښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې د لوګر ولایتي شورا د یو شمېر غړو په خبره تېره شپه زیات شمېر وسلوالو طالبانو په ازرې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوستو بریدونه کړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه حملې د شپې 12 بجې پیل او 4 ساعته یې دوام کړی. د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي د دغې حملې په نتیجه کې لس افغان سرتیري ټپیان او یو شمېر وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د طالبانو له حملې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ بهرنیو ځواکونو هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو باندې بریدونه کړي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د یو بم غورځولو په نتیجه کې 4 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. خو د لوګر د امنیت قمندان ویان د بهرنیو ځواکونو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه اداوي نه تاییدوي او وایي چې په دې حملو کې دیرش تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. شاپور احمدزی د سهشنبې په ورځ ازرې راډیو ته وویل چې د دغو اداو د څېړلو لپاره یو پلاوی ازرې ولسوالۍ ته لیږل شوی دی. د ازرې ولسوالۍ د افغانستان پایتخت کابل ته نږدې پراته ده چې له دې وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو د بریدونو او حملو شاهده وه. د لوګر ولایت د امنیې قمندانې ویان شاپور احمدزی وایي د ازرې ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخ نه ده او اوسمهال وضعیت د دولتي ځواکونو تر کنټرول لاندې ده.
د لوګر شریف ولست ډاډ ورکو انشاءالله د ازرې غیرتي ولست ډاډ ورکو چې د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه همداراز پولیس او د ولایت مرکزي حکومت دوی ته ډاډ ورکوي چې په هیڅ وجه به د ازرې ولسوالۍ سکوت ونه کړي او موږ به انشاءالله د هوایي ځواک او همداراز د یاد پرسنل له طریقه دښمن ته غاښمتونکی ځواب ورکوو.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رتمنیش وایي د ملي اردو ځواکونه د جګړې لپاره ازرې ولسوالۍ ته رسېدلي او ډېر ژر به په دغې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د نوموړي په خبره د پوځي عملیاتونو په پیلېدو سره به دغې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د لوګر د ازرې ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په باب مو واورېدل. د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې بیا د سولې په ملاتړ غونډه کې ګډونوالو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه ودروي او د سولې لاره خپله کړي. په هغه غونډه کې چې د ولایت د مقام د په یوه تالار کې جوړه شوې وه، په سلګونو کسانو ګډون کړی و. دوی د سیمې او د هیواد په کچه په افغانستان کې د روانې جګړې په تړاو د شوو فتواو او پرېکړو ملاتړ وکړ او د هغو هرکلی یې وکړ. نور حال یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په راپور کې اوري چې له اروزګان راستولی دی.
نال جنگنا بس کے گرانو شازل میا راشے ورکڑا ویا بلتا لاست سولے
دغه سولو غشتن کې د سی شنبې په ورځ په ولایت مقام کې د احمد شاه بابا ابدالي په تالار کې راټول شوي وه. د دې شمېر سلګونه ته رسېدی درېیمه برخه یې مېرمنې وې. دغه سلګونه کسانو د افغان جګړې په تړاو د هیواد او سیمې په ساته د شوو فتواو، خو په خاص ډول د سعودي عربستان د دیني علماو کوم چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلل ملاتړ وکړي.
اور دا هغه ځای دی چې ما او تا هغه خواته سجده کوو قبله مالته ده. هغه ما او ستا قبله د هغه خواته ما او تا سجده کوو. دا هغه ځای چې دا آواز پورته کیږي چې دا جګړه ناروا ده، ته څنګه دې ته مشروعیت پیدا کړې؟ نو بینان که دا هم د امریکا په خوښه فیصله یې، بیا ته په روزګان کې یک لنګه څه کوې، سرخوم څه کوې، ورسه اول هغه حرمین شریفین آزاد.
موږ د افغانستان علما مطلقاً په دې عقیده یو چې اسلام د سولې، تحمل او اخوت دین دی، او په اسلامي هیوادونو او ټوله نړۍ کې افراطیت او خشونت تر هر نامه لاندې چې وي غندو. موږ د سعودي عربستان د ټولو هڅو او عالید دریځ څخه چې په افغانستان کې د وینې تویونې ابنا انسانانو د ژوند او د خوندیتوب او د سولې خبرو اترو د فرصتونو د رامنځته کولو د هڅو او ټول هغه څه چې په دې هیواد کې د سولې او استقرار لامل کیږي درناوی کوو.
راټول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړه او یې ویل که غواړي چې د ولس زړونه خپل کړي، نو روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله وکړي. دوی ویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې ګټه بهرنیان وړي، خو قربانیان افغانان دي.
الله تعالی جل جلاله فرمایي په قران عظیم شان: اید ما پیغمبره که چیرې دغه مخالفین رجوع کوه صلح ته، کم میلان رجوع کوه صلح ته، دا د ګډي خبر نه دي، دا د قران خبر دي، دا د هغه کتاب خبر دي چې موږ ته ایمان راوړ.
موږ پر ټول اړخونو باندې دا غږ کوو چې د دې میاشتې پر رسېدو سره د دې حج مبارک په میاشت کې راسي ورونو قربان وکړو، صلح وکړو، پر ټولو غږ کوو چې دا د صلح لار غوره کړي. دا چې په افغانستان کې جګړه ورځ تر بلې پسې غځېږي، بلکې ګټې یوازې دښمنانو ته رسېږي، نو د جګړې دواړه غاړې حکومت او طالبان باید د سولې خبرو ته کښېني او روان ناورین ته د پای ټکی ټکی کېږدي.
راست د خدای په لحاظ، د خدای د قرآن په لحاظ، د دې افغانستان د کونډیانو د یتیمانو په لحاظ، په جنگ کې خیر نشته، جنگ دربدری ده، جنگ خرابی ده، جنگ باغ وچېدل دي، جنگ کونډو یتیم ژړېدل دي.
په یاد غونډه کې شاعرانو هم د شیر په ژبه جګړه پیتنه وبلله او پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ.
چې بیا نه توره پورته شي او نه سر په وینو رنګ شي، باداره دغه جنگ دی، د وطن اخري جنگ شي، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، چې زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو، دا کاڼي به لالونه شي، دا بوټي به لوانګ شي.
له دې ټولو سره سره د اورزګان والی محمد شفیق اسدالله سید بیا وایي چې په افغان دولت کې خپل یو شمیر لوړپوړو مشرانو د سولې مخه نیولې او په خبره یې که سوله راسي د هغوی ګټې په خطر کې دي، خو نوموړي دا ونه ویل چې دا کسان څوک دي.
په نظام کې په لوړه په کچه کې دا سوله دښمنان لري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییز او نړیواله کچه د افغان سولې په تړاو هڅې زیاتې شوي چې د خلکو امیدونه یې هم راژوندي کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې وروستۍ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کیدای شي که اصلاحات پلي نه شي او په راتلونکي کې افغانان بې باوره شي. د افغانستان په اړه د دې بانک په شپږ میاشتني راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د دولت د لویو اقتصادي پالیسیو په نتیجه کې اقتصادي وده په 1996 کال کې تر مخکیني لوړه وه. د نړیوال بانک د اټکل له مخې که په افغانستان کې روان انتخابات سم ترسره شي او د 1993 کال تر انتخاباتو وروسته سیاسي ناکراري تکرار نه شي او اوسنی امنیتي وضعیت لا خراب نه شي، په 1998 کال کې به اقتصادي وده لوړه شي او په 2014 کال که به هم 3.6 ته لوړه شي او دغه اقتصادي وده به په تدریجي توګه همداسې امپورت زی. نور د دغه راپور جزئیات د حدیث پردیس پر راپور کوي.
د افغانستان لپاره د نړیوال بانک وروستی اقتصادي راپور ښیي چې اقتصادي لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي. دغه شپږ میاشتنی راپور چې د سې شنبې په ورځ خپور شو، پکې راغلي چې د افغانستان د اقتصادي ودې بهیر، د راتلونکو انتخاباتو د متوقع پایلې، پر کاروبار د باور کموالی، په څو اقتصادي فعالیتونو وچکالۍ او همداراز د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري د سې شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغان حکومت باید د اقتصادي وضعیت د مخ پر خرابیدونکي حالت مخه ونیسي.
That recovery was accelerating. I think that's what you see. But
دوی د افغانستان اقتصادي وضعیت له تیرو دریو کالو راهیسې مخ پر ښه کېدو وو، خو اوس دغه حالت د راتلونکو انتخاباتو، وچکالۍ، ناامني او بې باورۍ له کبله له ننګونو سره مخ دی او دا وضعیت د دواړو حکومت او خصوصي سکتور لپاره ننګونکی دی. نو ځکه موږ خپل راپور هم په دې نامه خپور کړ چې موجوده لاسته راوړنې باید پراخې او وساتل شي. د ښاغلي چودري په خبره دا مهال د افغانستان له نیمایي نفوس څخه زیاته برخه په بېوصلۍ کې ژوند کوي چې د دغه وضعیت ښه کول د نړیوالې ټولنې افغان حکومت ګډ مسولیت دی. د نړیوال بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې سلنه 2.5 وه چې د تیر کال په پرتله 0.2% کموالی پکې راغلی. په یاد راپور کې که څه هم دا ویل شوي چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د حکومت هڅې د پام وړ دي، خو باید دغه هڅې لا زیاتې او موجوده لاسته راوړنې دي وساتل شي. د نړیوال بانک د اقتصادي راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې هم کموالی راغلی. د ډالر قاچاق، وچکالی او په ایران د امریکا تازه بندیزونه نور هغه ستونزې بلل شوی چې د نړیوال بانک په خبره د افغانستان په اقتصادي وضعیت بد اغېز کړی او لابی وکړي. له دې سره سره د اقتصاد وزارت به وایي چې تر ډیره د نړیوال بانک لارزونو سره موافق نه دي. د دغه وزارت ویان سوراب بهمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم وچکالی په کرنې او په ټوله کې اقتصادي ودې بد اغېز کړی، خو وایي پر اقتصادي وضعیت د سیاسي حالاتو د اغېز په اړه څرګندونې له وخته وړاندې دي.
فشار میبینه اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد
دیوی مونگ منو چی در افغانستان اقتصادی وده به تر فشار لنده وی چی و مهم لامل وچکالی ده. خود نور فکتورونو پاره چه اغا انتخابات دی سرگندوانی بلا وقتا و رنده وی زکه انتخابات برعکس کولی شی لاقتصادی و سیاسی سو بعد سرم رسته هم وکری. پا ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو تاج محمد تلاش وی روان او راتلونکي کال د افغانستان د اقتصاد لپاره مهم کلونه دي. د خغلی تلاش په خبره نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید پر هغو فکتورونو چې کولای شي په اساسي توګه د افغانستان په اقتصادي ودې مثبت اغیز وکړي پانګونه وکړي او پرې نږدي چې سیاسي تحولات په اقتصادي وضعیت خپل بد اغیز پرې باسي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې واشنگټن او تهران یو د بل په وړاندې خبرداریو ته ادامه ورکوي، پر ایران د امریکا د بندیزونو لومړی بهیر سره له نن عملي کیږي. لومړی پړاو د امریکا تازه اقدامات امریکایي ډالر ته د ایران لاسرسی محدودوي. د ایران پر مهم صنعت لکه د موټرو، الوتکو او غالیو پر تولید هم محدودیت لګوي. نور حال د سلیم محمد صالح رپورټ کوي.
واشنگتن وی پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونو پر تهران فشارونه زیات کړي او لکه چې ولسمشر ډونالد ترامپ لا اټومي تړون څخه د وتلو اعلان کړی، د ایرانی ریالو بایا نیمایي ته راټیټه شوې ده. د امریکا ولسمشر ادعا کوي د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و وحشتناک او یو اړخیز و او نه یې سوای کولی چې ایران د اټومي وسلو له تولید را وګرځوي. خو د امریکا ولسمشر یو ور بیا له ایراني رهبرانو سره پر یوه بهتره تړون د صلاح کېدو لپاره د مستقیمو مذاکرو پیشنهاد کړی دی، خو د هغه پیشنهاد ډیر ژر د هغه د ایراني سیال حسن روحانی لخوا رد سو. شغلی روحانی د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې دغه پیشنهاد کوم معنا نه لري.
یعنی کسی در برابر
که یو څوک د بل کس په وړاندې چې یا سیال یا دښمن دی له چړې استفاده کوي او دغه چاړه د هغه په مټ کې خښوي او وایي غواړو له تاسو سره مذاکره او خبرې وکړو، ځواب دا دی چې اول باید خپله چاړه وباسي او په خپل جیب کې کېږدي، بیا دې د مذاکرې او منطق میز ته راشي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو سره سره به د دغه تړون له پاتې لاسلیک کوونکو سره د بندیزونو د معافیت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي د دغو بندیزونو په وړاندې د اروپایي تجارت د بچ کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیزونو بیا برحاله کېدلو په ایران کې دننه ناکراری زیاتې کړې او په زیاتو شهرونو کې د ایران د پولي واحد د ارزښت د کمیدو، د اوبو د کموالي او د بیو لوړېدو له کبله مظاهرې سوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې دغه بندیزونه شایي په اقتصادي برخه کې ایران ته ځینې ستونزې پیښې کړي، خو دی ادعا کوي چې دا کار یوازې عادي ایرانیان اغېزمنوي. د بندیزونو یو برخه د موټرو او غالیو تولید، د خوراکي موادو صادرات، د المونیمو، سکرو، وسپنې او د کمپیوټرونو، د سافټویرونو سوداګري یا کاروبار په نښه کوي. خو د بندیزونو بل بسته چې د نومبر پر 15 پیلېږي د ایران د تیلو خرڅلاو اغېزمنوي چې د ایران د اقتصاد د ملا تیر جوړوي. ځینو هیوادونو له دې جملې چین، هندوستان او ترکیه ویلي چې حاضر نه دي له ایران څخه د تیلو رانیول په بشپړ ډول بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه درامان له پکتیکا ولایت مرکز ترنګ تاسو سره پخ کیم. زه وایم چې تاسو د ماتې درام کوي. زه د پکتیکا له مرکز نه پدې باندې ما تاسو سره اړیکه نیولې ده چې مت ما یبینو ماش په 2014 کې مداخله سي تر اوسه پورې مشت دې ما یبینو ماش نه درکړستوي. پروش کال نه پکیم پاتې دي، سش کال پکیم پاتې دي. موږ ته د سپکې سپوري کنځره تکې ورګوالو ته بول را کوي. څه خپل پکې خپل وخت نه راشي. پروش کال موږ ته چې دوی کې درکې په کوم وخت تر کې درکې ما څنګه حکومت نه درکړی شي شکل اختر پیسې شي هغه تر اوسه پورې نه درکړی بس یو موږ اخیستلې دروجې په لسم باندې او د هغه برات په میاشت کې موږ اخیستلې تر اوسه پورې موږ ته نه رارسېږي دا پیسې ولې زموږ سره د ژدلو او زیاتی کېږي موږ د دې وسنه کینګ کې موږ د کوی چارواکو د بشته راشي په نیټه موږ دا هیله لرو چې خپل پیسې په خپل وخت سره رارسېږي.
السلام علیکم آزادی رادیو ټور اور دونکو کارکونکو ته سلام علیکم. بعد سلامت زبا شخان لپاره ولات ګلستان ولسوال چې سره په تماس کې موږ د ګلستان ولسوالۍ کې کومه شبکه به یعنی د افغان سیم یا د اریبان تنونه نسته موږ ته باید ژر تر ژره یو انتن کښو د سیو سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د تخبرو د ښځو او ګوړې اچار خو اوس فرشته جلالزی په سټډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناټو ځواکونه وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکایي قواو په بمبارد کې د نه افغان پولیسو د وژل کېدو او د څوارلسو پولیسو د زخمي کېدو رپورټونه څېړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویاند رسنیو ته ویلي چې په ازره کې امنیتي ځواکونو بېګا د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. په فراه کې چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې 19 وسلوال طالبان وژل سوي او 23 تنه زخمیان شوي دي. د فراه د والي ویان محمد ناصر مهري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون شپه په بالابلوک کې پر درو پوستو حمله کړې وه. پر ایران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله نن پیل شوه. په دې اول پړاو کې به د ایران ټولې هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، د سرو زرو او نورو فلزاتو د اخیستلو کاروبارونه او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې وي. د روسیې صدر اعظم ناټو ته خبرداری ورکړی چې ګرجستان ته غړیتوب ورکول به خراب بحران ته لار ورکړي. دمیتری مدویدیوف پرون د روسیې له راډیو کومرسانت اف ام سره په مرکه کې ویلي چې په ناټو کې د ګرجستان غړیتوب غیر مسؤلانه کار دی او سولې ته ګواښ پېښوي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو دویم پړاو د پنځشنبه په ورځ پیل شي. په لویدیځون کې د والیبال مسول عبدالحد همتین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پړاو کې بشپږ ټیمونه چې الف د انجیل او ګزرې، په بی ګروپ کې توغونډي او شینډن بی، او په جم ګروپ کې شینډن الف او پښتون زرغون ټیمونه سره لوبې کوي. د هرات ولایت د ولسوالیو د والیبال جام سیالیو کې 15 ټیمونه چې دولسه د ولسوالیو او درې د ښارګوټي دي ګډون کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خنۍ لوبغاړي حمید حسن د بیمیاشتې درملنې وروسته هیواد ته راستون سو. د کرکټ بډوان فرید هدا کنا ازادي راډیو ته وویل حمید حسن څو کال وړاندې په انګلستان کې د یوې لوبې پر مهال په پښه ټپ خوړلی و چې اوس یې هم درملنه روانه ده. ښاغلي حسن له تیرو څو کلونو راهیسې د افغانستان لپاره کومه لوبه نه ده کړې، خو د کرکټ بورډ د مسؤلینو په خبره اوس یې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. او وروستی خبر دا چې د یونتوس کپتان جورجو کلینی په خپل ټیم کې د کریستیانو رونالډو شتون وستایي او تاثیر لرونکی وباله. د ورزشي خبرې د ویب سایټونو د راپورونو له مخې کلینی ویلي لا رونالډو باید ځکه مننه وسي چې نوموړي ټیم ته ځانګړې روحیه او ځواک ورکړی او په دې سره به د یونتوس ټیم کیفیت لوړ شي. د معلوماتو له مخې یونتوس ټیم په دې وروستیو څلورو کلونو کې د اروپا د فوټبال سیالیو وروستی پړاو ته دوه ځله لاره موندلې وه چې دواړه ځله یې ماته خوړلې وه. خو اوس ټیم ته د رونالډو پر اتګ د لوبو د ګټلو هیلې زیاتې شوې دي. د یادونې وړ ده چې 3 کلن رونالډو په ریال مادرید ټیم کې له 9 حضور وروسته دغه ټیم پرېښود او له یونتوس ټیم سره یو ځای شو.
نیما نړۍ
مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
خو که تاسو ووایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوښ کې وبې، ما ول دغه داغونه زما په زړه پاتې دي. زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکی فرشتہ غنی.
دا نیمی نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې خبرونه کې د هغې ښځې پر ژوند د جوړ شوي مستند فلم په اړه غږیږو چې پلار یې پرله پسې 14 کاله پرې جنسي تیری کړی و او بالاخره یې ژوند بدل شو. په افغانستان کې د جنسي تیری د اکثره قرباني شویو نجونو قضیې تر هغه وروسته پولیسو او رسنیو ته رسیږي چې یا خو وژل شوي وي یا وروسته ځان وژني. خو داسې پېښې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی، تر اخره یې مبارزه کړې او عامل یې په جزا محکوم شوی وي. ولې پر هغو نجونو چې د محارمو لخوا جنسي تیری کېږي خپل غږ نه پورته کوي او غلی پاتې کېږي؟ پر هغې نجلۍ چې جنسي تیری شوی وي څنګه کولی شي عدالت ته ورسیږي؟
هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پېښې سره مخ کېږي باید مبارزه وکړي.
زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی او ورسره د خلکو نظرونه او د ښځینه حقونو د یوې فعالې مرکه هم لرو چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
د هغې نجلۍ په ژوند مستند فلم نندارې ته وړاندې شو چې د پلار د جنسي تیری له کبله د دوو ماشومانو مور شوې وه. دغه فلم د 1000 گرلز لایک می یا زما غوندې زر نور نجونې په نوم دی. هر څه له هغه ځایه پیلېږي چې یوه 15 کلنه نجلۍ په تور رنګه اوږدې چپنه، پټ مخ او ژرغوني غږ د رسنیو د مایک له لارې ټولې نړۍ ته د پلار د جنسي تجاوز بوږنوونکې کیسه پی استړي لالهنده او سرګردانه د عدالت چیغې وهي. کیسه درې کاله پخوانۍ ده. غږ یې په محکمو او حوزو کې وانه ورېدل شو، نو ځکه یې د رسنیو لاره ونیوله. د ژوند کیسه یې دومره ترخه ده چې تر دې مخکې یې ډېرې ښځې د مرګ تر خولې ورسولې. په دې ډله کې هغه ښځې د ګوتو په شمېر دي چې غږ یې پورته کړی. دغه جرم ته د محارمو لخوا د جنسي تیری نوم ورکړل شوی دی چې له کبله یې اوس خاطره په ژوندي پاتې کېدو هم محکومه وه. او د ابتدایي محکمې قاضي ورته ویلي وو، کله چې پلار دې په تا تجاوز وکړ ځان دې ولې نه وژلو؟ پر خاطرې یو ځل نه بلکې 14 کاله هر ورځ جنسي تیری کېده. هغه څه چې د دې د ورځنیو چارو یوه برخه ګرځېدلې وه. او د دې تجاوز نتیجه دوه ماشومان دي چې یوه یې 3 کلنه زینب او بل یې کوچنی زوی محمد وو. یوازې دا نه بلکې د دې جنسي تیری له کبله خاطرې 15 ماشومان سخت کړي هم وو. هغه ماشومان چې نه پوهېده ورته مور شي که خور. که څه هم ما هڅه وکړه د خاطرې سره ځانګړې مرکه ولرم خو په دې بریالی نه شوم، نو ځکه مې په دې راپور کې د خاطرې هغه خبرې راخیستې چې د هغې د ژوند په اړه د مستند فلم په یوه برخه کې راغلي دي. خاطره په دې فلم کې وایي د خپل ژوند په پرتله یې د لور ژوند ورته ډېر مهم دی، نو ځکه یې مبارزه کوله.
نور مینو صبر ختم شو، ځکه چې پلار مې راته ګواښ وکړ چې لور دې زینب هم یو څو کاله وروسته ستا بند جوړوم او پر هغې هم تیری کوم. تاسې زما لپاره پیدا شوي، زه ډېره وېرېدم. له پلار سره مې نه پرېښودله چې تشناب ته هم تلم، نو دا مې له ځان سره بیوله چې جامې مې هم مینځلې، نو زینب به راسره وه. ما ویل هسې نه زینب زما په برخلیک اخته شي، ځکه زما هیله دا وه چې لویه شم، د واده سپین او لمریو ډک کمیس واغوندم، یو ښه ارامه ژوند ولرم. خو زه مې بد نصیب پرېنښودم چې خپلو هیلو ته ورسېږم او د پلار د هوسونو ښکار شوم.
زموږ په ټولنه کې د محرمو یا د کورنیو غړو لخوا پر ښځو د جنسي تیری د قضیو په اړه کمی خبرې کیږي. له همدې کبله اکثره یې پټې پاتې کیږي، ځکه باور دا دی کله چې یوه ښځه په دې باندې د شوي جنسي تیری په اړه غږیږي نور یې بې شرمه ګڼي. خو د خاطرې له ژونده ټول خبر شول، فلم پرې جوړ شو او دغه فلم د زرګونو قرباني شویو ښځو لپاره د عدالت یوه چیغه شوه. د دغه فلم جوړونکې سهرا مانی ده چې تر اوسه یې 14 مستند فلمونه جوړ کړي او د فلمونو اکثره سوژې د ښځو په ژوند او ټولنیزو موضوعاتو راڅرخي. سهرا وایي پوره 2.5 کاله یې د خاطرې د ژوند له بېلابېلو اړخونو تصویر اخیستی.
شخصیت ای خانوم
لپاره به خودش جذب کردم.
د خاطرې شخصیت په ما ډیره ژوره اغیزه کړې وه. په لومړیو کې چې ما له خاطرې سره ولیدل، هغې راته وویل چې ته څه کار کوې. ما وویل د پوهنتون استاد یم او کله ناکله مستند فلمونه جوړوم. نو خاطرې وویل زه هم غواړم زما له ژونده یو فلم جوړ شي او ټوله نړۍ زما د ژوند په ترخې کیسې پوه شي. په دې وخت کې خاطرې دې ته اړتیا لرله چې لاسنیوی وشي، نو ځکه مې د دغه فلم جوړېدو ته زړه کړ.
حتی وختي کې ثابت شده بود باز هم مردم با هم دردین.
د خاطرې په ژوند جوړ شوی مستند فلم د کابل په بیلابیلو سینما سالونونو کې نندارې ته وړاندې شو. زه هم د سینما یو سالون ته ولاړم. تر درې کلن ځنډ وروسته مې یو ځل بیا په تالار کې د نندارچیانو په سترګو کې د خاطرې لپاره اوښکې ولیدې. په فلم کې د خاطرې د ژوند هغه برخه انځور شوې ده چې د پلار لخوا د شوي جنسي تیری لپاره د عدالت غوښتنه کوي. خاطره او ماشومان یې دومره د دغه پیښې تر اغیزې لاندې راغلي وو چې کوچنۍ زینب د دې فلم په یوه برخه کې د مور د غوسه کېدو پر مهال ورته وایي: ماته مه پقارېږه، ټول وایي ته زندان ته ځي او هلته به بیخي یوازې وي. په فلم کې خاطره د خپلو ماشومانو په لیدلو ژاړي او د ژوند تر ټولو سختې او نابودوونکې شیبې وریادېږي. په دې فلم کې د خاطرې مور هغې ته وایي: دنیا په امید خوړل شوې، هغه امید چې له خاطرې سره یې د حقیقت ثابتولو په لاره کې مرسته وکړه. سهرا مانی د هغه څه یادونه کوي چې خاطره یې د زندان پر ځای عدالت ته ورسوله.
قرار بود خاطره و امرای دو تا طفل به زندان انداخته
شي. و چې خاطره له دوو ماشومانو سره زندان ته ولېږل شي او له شپاړس تر شلو کلونو پورې په بند محکومه شي. خو د رسنیو او د مدافع وکیل هڅې د دې سبب شوې چې قاضي دغه حکم ونشي کړای. خو تصور وکړئ که رسنۍ فلم او د هغې وکیل نه وای، نو خاطره به نن یوه قهرمانه نه وه. له همدې کبله مې له خپل کار سره مینه ده، په دې شرط چې ښه ترسره شي. د 15 کلنې خاطرې د ژوند په اړه جوړ شوی فلم تر دې مخکې په کاناډا، فرانسې او د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوی. دغه فلم نه یوازې یو هنري اثر دی، بلکې د هغو زرګونو افغانو ښځو غږ شو چې د ظلمت په تیارو کې شپې او ورځې تیرولې. خو آیا خاطرې په خپله دغه فلم لیدلی دی؟ سهرا مانی یې په اړه وایي:
فیلم وقتی که ساخته شد و در چند فستیوال نمایش داده شد، بعد ما فیلم به فرانسه،
کله چې ما فلم جوړ او په څو فلمي فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې شو، نو ومې غوښتل په فرانسه کې هم دا فلم وکتل شي، ځکه خاطره په فرانسه کې وه. اندېښنه مې دا وه چې خاطره او خاوند یې د دې فلم تر لیدو وروسته څه عکس العمل ښیي. خو چې فلم خلاص شو، خاطرې زه په غېږ کې ونیوم. ویل یې: ډېر ښه فلم دی، زما له ژونده جوړ کړی دی. او مننه یې وکړه. وروسته د سټیج سر ته لاړه او په مایکروفون کې یې وویل: دا مې لومړی ځل دی چې سینما ته راغلی یم، خو خپل فلم وینم. خوښه په دې یم چې کیسه به مې د زر نورو قرباني شوو خاطرو ژوند وژغوري.
ما باید در مورد مسائل حرف بزنیم.
سهرا مانی وایي: څومره چې د خاطرې د ژوند په اړه د دې فلم لیدل سخت او دردمن و، هم دومره د فلم د جوړېدو پر مهال یې سختې ورځې لیدلې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وروسته له دې فلمه د خاطرې ژوند څنګه تیریږي.
د خاطرې ازدواج کرده با یک مرد فرانسوي و
خاطرې د یوه فرانسوي وګړي سره واده کړی دی چې د هغې لپاره مسلمان شو. هغه له خاطرې سره ډېره مینه لري. هغې ته وایي: ته یوه قهرمانه یې چې د افغانستان په تاریخ کې د خپل نوم تل پاتې کړو، او هر څه چې ستا په سر راغلي ستا ګناه نه وه. ته ماشومه وې او زه ستا له دې زړورتیا سره مینه لرم. او د خاطرې پلار په اعدام محکوم شو. خو زما زړه دې ته درد کوي چې ولې موږ یو بل ته بلاوي شو، او ولې د خاطرې د خاوند په څیر نه شو کېدی.
خصم جان همدیگه
شو. که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
د خاطرې په ژوند د مستند فلم جوړېدو په اړه د عامو خلکو نظرونه څه دي؟ راځئ ځینو ته یې غوږ شو.
سهل یم د کوټې سنګینه. زما په نظر دا یو ډېر ښه اقدام دی، او د داسې فلمونو په جوړولو سره او غږ پورته کولو سره هغه نجونې چې جنسي تیری پرې شوی کولی شي عدالت ته ځان ورسوي.
نوم مې زرڅانګ دی، د موږ اوسېدونکي د ارزان قیمت یو. ما په نظر کوره دا خبر ووزی د لوی رسوایی د انجلکی ترڅو پا تانه ورکه یار څو پرته خبرې کو دا چې په خپل کې کور کې حال شي دا به ډیر ښه.
جنسی تیرای جرم او یو ډول تاوتریخواله شمیرل کیږي او د کورنۍ د غړو یا محرم لخوا په ریوی نابالغ انجلۍ جنسی تیری د عاملینو لپاره په قانون کې اشد مجازات ټاکل شوی دی، خو آیا له جنسی تیری وروسته د قربانی شوی انجلۍ ژوند عادي حالت ته راګرځیدلی شي؟ لا کوم لارو یو انجلۍ خپل متجاوز مجازات کولی شي او نجونو ته څه پکار دی چې د جنسی تیری څخه مخنیوی وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د ښځو د حقونو له یوې فعالې او د کابل پوهنتون استادې پوهنیار شبنم صالح سره مرکه کړې ده چې تاسو اورېدو ته رابولم.
اغلی صالحې، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. که چېرې تاسو دا ووایئ، ولې په یوه کورنۍ کې یوه نجلۍ باندې تجاوز کیږي؟
ډېری وخت د نجونو چوپتیا، ډېری وخت اقتصادي ستونزې، اجتماعي ستونزې، او ډېری وخت عدالت نه راسرسی او د عدالت سم نه تطبیق. شاید یو کس یو په تیر تورن سوی او د جزای نه ویل لري، فکر کوي ځکه بار بار دا تکرار کوم، بیا بار بار ماته څوک څه نه وایي.
که یوه نجلۍ په کور کې او څو ځله د کورنۍ د یوه غړي له خوا نه پر هغې جنسي تیری کیږي او هغه د فشار لاندې وي او لاسرسی هم دې ته ونه لري چې دا د باندې ووځي او شکایت وکړي، په دغه صورت کې یوازینۍ د حل لاره ورته څه کېده؟
اوس خوشبختانه ډېری انجوګانې وړیا شمېرې د ټلیفون لري. کله چې یو محیط فرض کړو چې هلته انجلۍ ته اصلا د تګ اجازه نه وي، یا تر پولیسو، یا مثلا تر څارمالۍ، یا تر نورو سازمانونو، دوی کولی شي د خپل نه نږدې یو دوست سره یا د کورنۍ له هغه غړي سره چې دی اعتماد پلی له هغه سره شریک کړي. اوس له دې سره شریک کړي، یو حل لار ورته پیدا کړي په یو نه یو، تر دې چې بار بار تاسو قرباني شي.
تاسو څه فکر کوئ، ولې نجونې چوپ پاتې کیږي؟
زموږ کورنیو کې او زموږ تعلیمي نصاب کې معمولا مخکې ماشومان دي، که هغه څوک چې د ځوانۍ په دوران کې موږ معمولا له دې خبر نه دی لرې ساتو. کورنۍ کې چې وخت دا خبرې کوي، وایي د ماشومان وسې دا ما خبر د ماشومان تر مخ مه کوئ چې دا ماشومان خدای اخسه بیا سپین سترګي کېږي. داسې نه ده، تاسو خپلو ماشومانو ته له ماشومتوبه ور وښیئ چې په کومو مواردو کې دی باید احتیاط وکړي. که څوک دی ته ورنږدې کېږي یا د بدن کومې خاصې غړې ته لاس وړي، دی باید په غلظه مور یا پلار یا کورنۍ او مشر ته ووایي. موږ ماشومان داسې فکر کوي که دوی چا وزورولم دی مجرمان دی، باید دا خبره پټه وساتي. که دوی دا خبره بهر اوسي، دی د بدنامي باعث کی اهل چې دی متضرر واقع شي. یعنی موږ که اصلاح راولو، هغه دی کورنۍ له نظام باید راولو، ماشومان شروع کو، ماشوم ته باید ماشومان ته موږ دا ورزده کو چې نه باید هیڅ نوع ظلم په مقابل کې چوپ پاتې شي. هر وخت که داسې یو څوک له داسې یو پیښ سره مخ وي، واقعي باید مبارزه وکړي.
د نظر خوندان په دې باور دي کچيري هغه انجلۍ چې پر جنسي تیری شوی وي خپل غږ پورته نه کړي او یا د متجاوز لاغ واخونو وبيريږي، دا دي امکان ډیر دی چې پراتلونکي کې سل نورې خزي یا خپل د غنجلۍ په مکرره توګه د جنسي تیری ښکار شي. نو اړینه ده چې ستونزه دې ژر تر ژره د اړوندو ادارو سره شریکه او عاملین دې په سزا ورسول شي. دا نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما همین هیواد درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
قدر مناوریدون کو سلام. حکومت لکه چور خلق زی پو زی سر پو طلاق تاویگی، نه اخوازی نه داخوا، چی اصلی مقصد پی چوی؟ ای سره پویگی نه پو کس پار چارواکی مور سر تاویگی او سرون دوم را گنگ شوی چی نه ده کار ساها پیجنی او نام ده بیکاره چی لگی سرچرخی کمشی، یا دوبای تراوانوی، یا استانبول، دوشنبه او یا تاشکان تا چی سرچرخی آرامشی. د خبرونې په پایل کې مو هغې کاري جلسې ته بیایو چې د ځمکنیو اوبو د کمیدو او ښکته تلو د څیړلو په خاطر جوړه شوې ده.
د بیلابیلو وزارتونو د اوبو مربوطو برخو محترمو رئیسانو ښه راغلاست.
مننه.
لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده، په پایتخت او نور لوی او وړو خرونو کې د کارونو ترڅنګ د زمکه او بام خکته زی او ویل کیږي چې تر شلو مترام او بخ کته تللی دي، شاید او به نور هم خکته لاړی شي او بل اخره وچی شي، چې دا به ډیره غټه فاجعه وي. ل اداري فساد روسته به دا فاجعه وي. نو قدرمنو رئیسانو او د اوبو په برخه کې د هیواد لوی متخصصینو او ماسترانو، موږ او تاسو د دې لپاره راټول شویو چې د اوبو د نور خکته کېدو د مخنیوي لارې چارې پیدا کړو. که مو دا کار وکړای شو نو دا به مو ډیر غټ کار کړی وي او د نړۍ په سطح به مو یو علمی ریکارډ جوړ کړی وي. زه باور لرم چې تاسو غونډې د اوبو د چارو ماهرین به خامخا کوم حل راو باسي. که څنګه
زور
وکنه او بخه دا د زور وهلو کار نه دی، یوازې په علمی بنیاد حل را پیدا کول دي. نو په دې اساس خپل مغزه او تجربه په کار واچوي. لومړی به د اوبو د چارو لوی متخصصه او په دې برخه کې د جمهوری ریاست د اوبو د چارو مشاوره آغلی بلبله خپل تلایی نظریات وړاندې کی. مهرباني بلبله.
د ټولو خاغلو او آغلو په اجازه لومړی له تاسو ټولو نه هیله کوم چې د روانې وچکالۍ په مناسبت یوه دقیقه سکوت وکړئ. ټول به دعا کوو چې خدای پاک په خپل ټول مرحمت سره اوبه راپورته کړي. که خدای پاک اوبه راپورته نه کړي، مونږ او تاسو ماهرین او کارپوهان نشو راپورته کولای، ځکه موږ د پورته کولو لپاره واټر پمپونه لرو او هغه هم په دوه ډوله دي، زیرابي او سرابي. په دا دواړو یې چې راپورته کړو نو داسې وبولئ چې اوبه مو نورې هم ښکته بوتلې. ما جمهوری ریاست ته هم دا مشوره ورکړې وه چې له خلکو د دعا غوښتنه وکړئ ترڅو په خپله اوبه راپورته شي. په دې هکله زه نورې خبرې نه لرم، خو تر هغو چې اوبه راپورته نه شي نورې به هم ښکته لاړې شي. له توجه نه مو مننه.
د ځمکې لاندې اوبو د څېړنو د مرکز له مشر پروفیسور خادم سربندي صاحب نه هیله کوم چې په دې اړه خپل قیمتي نظریات له موږ سره شریک کړي. خادم صاحب مهرباني.
زه هم په خپل وار سره ټولو ته سلامونه وایم او له ټولو هیله کوم چې د زړه له تله دعا وکړي او له الله نه وغواړي چې د مځکې لاندې اوبه د ښکته تللو په ځای بیرته پورته راجیږي شي او خلک له دغه مصیبته خلاص شي. اوبه په څو ډوله دي؟ په عمومي ډول په دوه ډوله دي، یعنی خوږې اوبه او ترش اوبه. خو متاسفانه چې خوږې اوبه مخ په کمېدو دي، او که چیرې همداسې نورې هم کمې شي آخر به خلک له ښارونو څخه د سیندونو غاړو ته مهاجر شي.
سربندي صاحب، دا وایي چې څنګه راپورته شي او د ښکته تلو مخه یې څنګه ونیول شي؟
که دې یاد وي نو چې ماشومان وو د خوړو په غاړو به مو لوبې کولې او هلته به مو واړه واړه ډنډونه جوړول، خو یو به مو چې لږ غوچ که هغه بل به وچ شو. نو اوس دلته هم همداسې ده چې څوک یوه څا له هغې بلې لږ ژوره کړي نو هغه لومړی وچی او په دې ډول د ساګانو د ژورېدو مقابله روانه ده. اوبه هم زه در سره کوي او ښکته ځي.
ښکته خو ځي، څنګه یې مخه نیول کېدی شي؟
مخه به یې نو سړی څنګه ونیسي؟
اوس به د طبیعي اوبو په برخه کې ډاکټرې تورپیکۍ نه دا پوښتنه وکړو چې دغه د اوبو د ښکته تلو ستونزه څنګه حلېدی شي.
د اوبو مسله یوه ډېره مهمه او د اندېښنې وړ مسله ده. که اوبه همدا شانې ښکته لاړې شي آخر به بیخي ورکې شي، خو زه امیدواره یم چې اوبه بیرته راپورته شي او آن د مځکې سر ته راپورته شي او ټول ښارونه په جهیلونو بدل شي.
که داسې وشي نو دا به بیا بله فاجعه وي، ځکه چې بیا به مو ډېرې اوبه لاندې کړي.
زه خو وایم چې له دې وچکالۍ نه هماغه ډېرې اوبه ښې دي.
اوبه ښې دي خو چې وي اوس خو د مځکې تل ته روانې دي.
امید دی چې بیرته راپورته شي.
مشاور صاحب ته څه وایي؟
زه هم امیدواره یم چې بیرته راپورته شي.
نو راځئ ټول په ګډه ووایو چې امید دی اوبه راپورته شي.
امید دی اوبه بیرته د ځمکې سطح راپورته شي.
پخوا به چې میړه لږ هم ښځې آزار کړو نو ورته ویل به یې چې طلاقوم دی، خو اوس چې ورته په غوسه شي د موبایل نمره یې بلاکوي.
بله وعلیکم سلام، سشه ولی خو پرون به درول تا سنگ خلاصی دل دی خزل ایوانه ای دکرم دمر فرمایشونه دی ولاک مستوفی هم پورا کی خازه در بیوڑم مم غموا دی خدای پامان. بله آورم، سوائه دلاسون و صابون نشتا؟ ولی خو تیره ورز می پینزه چکه در ورد چا تا دی ورکه؟ دی تا چه مور و خو راشی بیا کور پا خپل سپیره کیگی زر دیره غگیگه ما سمده در بیوڑم. اسم دی خدای لده خزی خلاص کی پا دا بود اتوب که می هم پارا من پریدی. بله سوائه خربوزه دروڑم؟ او خزی کدو و خربوزه سر دول دروڑم دومره توان پا ما که نشتا. چطی چطی مغه گیگه که در اغلب صحبه بده پا مالگه کم با خدای که پا جب هم که دی ارار می راغله سر دول انسانی کنوی یو خربوزه با واخ لمره کوه واسه یو خک کرده دی. بله آورم سشه وس خامونه لکم اکم خود دغه ده خربوزه اخلم نو سشه پلار دی هم راغه زاسه غرمه تا نشم درتله دیو ملگری کرمه ورزم زنگی را توحله و چی ملمه میه او 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 زبا مخه دخا بیا زنگو نوه او را کوه نم بچیر تخه او چه نکی اخرم لکو را حسیم را تا مسافر خانه جوڑه کرده. الو آورم بلای کباب بیا زنگو نوه تا ودرگه چی دانم را دی بلاگ نکم لطا بل رقم نخلاسیگم.
وانجلی
اموره
داده پلار موبایل ده زنگ نتی روی خدای ده خیر کی
مصروفه ببی
نپویگم دامی اشلم زل دی چه زنگ ورتا و هم چه یو زنگ تیسی بیاوای مصروف دی
تراکا
داده وقت
داخم پلار بلاک کریه انترنتی تالاق در کرده
داد سوائی وقم اقلی
ریختیا وایم
وز دی ما زنگ نورزی
نا پا دیر فرمایشونو دی پتان که آخری پلاکری
نو چه دا سدا تا غوطه تا زنگو وحا چه آغا دی پلار تا زنگو وحی آور تا ووحی چه دلال آغا دی واده تا زی او که نزی
خموری.
بله آورم لوری مورد سوایی لار بجو خو گوری که ده غی فرمایشون تاسی وایی نو بیا تاسیم بلاکوم او
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4 کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو راو ګذر غم په کابل غم په خبر لوټ شو د يرغلګرو سلونه يخشو کنا خافرو د وطن خل لوچو سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجو دور نا اب دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دښمن سما جانا جانا وطنا افغان وطنا
ما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساتو جدورنا اب تک من اورشا ساتو جدورنا اب تک من اورشا ما جانا جانان وطنا افغان وطنا تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا بدل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا ساتو وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانا وطنا افغان وطنا